غگ رادیو آشنا،
آشنا رادیو،
آشنا رادیو،
رادیو آشنا،
صدای امریکا.
دونکو بیا هم سړی مشي په واشنگتن کې د سهار یو لستیمې بجې شولې د امریکا غږ آشنا رادیو دویمه نیم ساعته مخامنۍ خبری خبرونه پیل شوله. په اول سر کې د مهم خبرونو غټه کې اوري.
جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ او څو پخوانیو جمهور رئیسانو د امریکا د پخواني جمهور رئیس جورج ایچ بوش په مړینه خپل خپګان څرګند کړی. د افغانستان د فوټبال د ملي ټیم څو ښځو لوبغاړو تور لګولې چې نارینه لوبغاړو پرې جنسي تیری کړی و. او بیگانه وخته یوې سخت زلزلې د امریکا د الاسکا د ایالت مرکز ولړزو.
درنونکو د روانې خبرونې د راپورونو په برخه کې به واورئ چې د خوست په ولایت کې خلکو د حکومت نه غوښتي دي چې په انتخاباتو کې د درغلیو په هکله څېړنې وکړي.
هم د حکومت په دې باندې پوه شي، هم د دواړه کمیسیونونه په دې باندې پوه شي چې موږ غلي نه پاتې کیږو.
د امریکا روغتیا وزارت وی په افغانستان کې د ایډز ناروغي کمه شوې ده.
2014 او 2015 کې ملل متحد تخمین کړی و ملګرو ملتونو چې 2500 واقع وجود لري او اوس تخمین کوي چې 6900.
خو دا راپورونه لږ وروسته اوري. اول د افغانستان سیمې او نړۍ خبرونه. زه اشرف الله رحیمزوی او سید سلیمان شاه وایو.
السلام علیکم. د متحده ایالاتو پخوانی جمهور رئیس جورج هربرت بوش د یوې اوږدې ناروغۍ نه وروسته د 94 کلونو په عمر مړ شو. بوش چې د امریکا د پخوانی جمهور رئیس جورج ډبلیو بوش پلارو، د متحده ایالاتو د 44 جمهور رئیس په توګه د 1909 میلادي نه تر 1993 میلادي کاله پورې یوه دوره حکومت وکړ. بوش د جمهوري ګوند یو برجسته غړی ګڼل کېده. د پی خبری اژانس د رپورت لمخې له ډېر مودې نه د پارکنسنس یا د اعصابو د مخطر کېدو په ناروغۍ اخته و او د جمعې په شپه سا ورکړه. د بوش ښځه پخوانۍ لومړۍ مېرمنه باربرا بوش سږ کال په اپریل کې د 70 کلونو په عمر مړه شوې وه. بوش د جمهوري ریاست مقام ته له رسېدو نه مخکې د 2 کلونو پورې د پخواني جمهور رئیس رونالډ ریګن مرستیال و. دا د ښاغلي بوش غږ دی چې څو کاله پخوای امریکایي ځواکونو ته وینا کوله. هغه په ملګرو ملتونو کې د امریکا د دایمي استازي او د امریکا د مرکزي استخباراتو یا سی آی ای د رئیس په توګه هم دندې سرته رسولې وې.
په همدې حال کې جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ او د امریکا د پخواني جمهور رئیسانو باراک اوباما، جیمی کارټر او بل کلینټن په شمول امریکایي مشرانو د پخواني جمهور رئیس جورج ایچ ډبلیو بوش د مړینې له امله ژور خفګان ښودلی دی. ټرمپ د بونس ایرس نه په ټویټر کې ولیکل چې خپله خواشینی څرګنده کړله او د ټرمپ د بوش د خدمتونو تعریف او ستاینه وکړله. ویلیکل چې زه او زما میرمن میلانیا ټرمپ د بوش د کورنۍ سره په دغه غم کې ځانونه شریک ګڼو. ټرمپ وویل چې جورج ایچ بوش ته یو بارسوخه او پیاوړی شخصیت څښتن و. په عین وخت کې د افغانستان جمهور رئیس اشرف غنی او اجرایي رئیس عبدالله هم د په ټویټرونو کې په خپلو پیغامونو کې د امریکا د دغه پخواني جمهور رئیس په مړینه خفګان څرګند کړی دی. د روسیې جمهور رئیس ولادیمیر پوتین او د پخواني شوروي اتحاد مشر میخائیل ګورباچوف هم د بش په مړینه خپل خفګان څرګند کړی دی.
نن د شنبه پورس په کابل کې د افغانستان د نرسانو د ایګانو غونډه وشوه. په دا غونډه کې تقریبا 4000 نرسانو د ایګانو ګډون کړی و.
د فوټبال نړیوال فدراسیون یا فیفا ویلي دی چې د افغانستان د فوټبال د ملي ټیم د ښځو د لوبغاړو غړو د هغو تورونو په اړه یې پلټنې پیل کړې دي چې وایي ځینو فوټبالرانو پرې جسماني او جنسي تیری کړې وه. د لندن د ګارډین ورځپاڼې د جمعې پر ورځ په دې اړه په یو اوږده رپورټ کې لیکلي دي چې د افغانستان د فوټبال د ملي ټیم یو شمېر نارینه غړو پر ښځو فوټبالرانو په دغه جرم کې ککړ دي.
تاسو زموږ غږ د واشنگټن اورئ. د امریکا د جمهور رئیس مرستیال مایک پینس امریکایي یهودیانو ته ډاډ ورکړی چې د اسرائیلو له مخالفانو سره د ایران د رژیم د نظامي مرستې او د اسرائیلو په خلاف د نیابتي جنگونو د پیل کولو توان کم شوی دی.
While Iran continues to pursue its
evil aims. Let me make a solemn promise to you, to Israel and to the world. The United States of America
او اسرائیل ترمن د اړیکو په باب په کانفرنس کې وینا کوله او ایران به غواړي چې په سیمه کې خپل شر نه ډک اهداف مخ په وړاندې یوسي. خو زه اسرائیلو او نړۍ ته ډاډ ورکوم چې هیڅکله به هم د اټومي بم د تیارولو اجازه ونه لري. پینس ویل چې د واشنگتن د فشار زیاتېدل د دې سبب شوی دی چې په منځني ختیځ کې د ایران تخریبي اعمال کمزوري شي. له بلې خوا د ایران یوې نوې جنګي کښتۍ نن د فارس په خلیج کې فعالیت پیل کړ. دغه کښتۍ کولی شي چې 15 میاشتې مزل وکړي او د تیلو ټانکۍ ډکولو ته ضرورت نه لري. دا جنګي کښتۍ چې 1400 ټنه وزن لري په شپږو کلونو کې بشپړه شوه. دغه جنګي کښتۍ نن د شنبې په ورځ د بندر عباس په بندر کې اوبو ته ښکته شوه. د دې جنګي کښتۍ ته د ساحان نوم ورکړل شوی دی چې د ایران د غرو نوم دی.
په پاکستان کې امنیتي ځواکونو د طالبانو یو سیمه ییز قومندان په دې خاطر وژلی چې شپږ کسان یرغمل کړي ول. د پاکستان د پوځ پیلامې کې ویل شوي چې د پاکستاني طالبانو قومندان حکیم خان بیګا شپه د ډیر اسماعیل خان د درابان په سیمه کې وژلی دی. پیلامې کې ویل شوي چې شپږ وړه یرغمل شوي کسان په خوندي توګه آزاد شوي دي او په ډزو کې چې تر سهاره روان وي څلور امنیتي ځواکونه هم ټپي شوي دي. د پولیسو یو جګپوړي سیمن صاحب ظهور افریدی ویل دي چې د طالبانو د قومندان سره ټوپک لاسي بمونه او نور مهمات موجود و. یوې سختې زلزلې د جمعې په شپه د امریکا د الاسکا ایالت مرکز انکوراج ولړزاوه. د زلزلې قوت و درجې او د انکوراج د پرنفوس ښار په شمال کې په 13 کیلومتره فاصله کې وشوله. دنګې ودانۍ ولړزولې او سړکونه او کورونه یې خراب کړل. خو د ځای تلفاتو په باب رپورټونه نه دی ورکړ شوی.
د فرانسې پولیسو نن د شنبې په ورځ په پاریس کې پر هغو زرهاو مظاهره چانو باندې وکه بهون کې غاز استعمال کړ چې پر تیلو باندې د حکومتي مالیه د لوړېدو او د جمهور رئیس امانیول ماکرون د حکومت د ناقصې پالیسۍ په ضد احتجاجونه اپیل کړي دي. پولیسو سره په خوډب کې څور لس مظاهره چان زخمیان شوي او پولیسو سل کسان توقیف کړل. د جمعې په ورځ د ارجنټاین په پایتخت بونس آیرس کې د نړۍ د شلو اقتصادي قدرتونو عالي غونډه پیل شوې وه. خو د غونډې د پیل کېدونه سمدستي وروسته د مهمو نړیوالو موضوعګانو په سر د مختلفو هیوادونو د مشرانو ترمنځ اختلافات رابرسیره شو. په دغه غونډه کې د امریکا د جمهور رئیس ډانلډ ټرمپ او د روسیې او فرانسې د جمهور رئیسانو په شمول ګڼ شمېر دولتي او حکومتي مشران ګډون کوي. خو په زده په بوینس آیرس کې په لسهاو زرو خلکو احتجاجي مظاهرې کړې دي. او په یو تازه رپورټ کې ادعا شوې چې روسیه او چین غواړي چې د سایبري جنگ نه نیولې د نظامي تیری په شمول په مختلفو لارو نه معلومه کړي چې آیا امریکا او لویدیځ انډیوالانې په راتلونکي وخت کې د یو غټ جنګ د شروع کولو توان لري که نه. دا رپورټ چې د ستراتیجیک سروې تر عنوان لاندې چاپ شوی پکې راغلي چې د ازوب بحیره کې د روسانو لخوا د یوکرین د سمندري قواو د دریو جنګي کښتیو نیول او د جنوبي چین په سمندرګي کې د امریکایي او چینایي جنګي کښتیو ترمنځ تقریبا نږدې ټکر د لویدیځو قدرتونو د ارادې عوازم د معلومولو لپاره د روسانو او چینایانو یو امتحاني برخه وه. دا د دې د مکسیکو نوی جمهور رئیس لوپیز اوبرادور نن د شنبې په ورځ د ځانګړو مراسمو په لړ کې د وفادارۍ لوړه پورته کړه او خپل کار رسمان پیل کړ. اوبرادو چې 15 کلن دی په داسې وخت کې کار پیل کړی چې د مکسیکو د کانګرس په دواړو خونو کې د هغه طرفدار ګوند غوڅ اکثریت لري او د انتخاباتو په وخت د اداري فساد د ختمولو او د بدماشانو او اوباشانو په خلاف او هم د انساني قاچاقبرانو په ضد د مبارزې هوډ کړی. دا د دې سات خبرونه چې تاسو د امریکا غږ واشنگټن نه واورېدل.
د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 100.15 ریښتینی او تازه خبرونه.
درنوندونکو خبرونه د امریکا غږ آشنا رادیو نه واورېدل. تاسو د امریکا غږ آشنا رادیو مخمنۍ خبری خبرونه د واشنگټن اوري. د هم دروانې خبرونه لمړی مطلب لکه څنګه چې په خبرونو کې هم تاسو واورېدل، د امریکا پخوانی جمهور رئیس جورج ایچ ډبلیو بوش د 94 کلنۍ په عمر وفات شو. دی د بل پخوانی ولسمشر جورج ډبلیو بوش پلار و او د امریکا د متحده ایالاتونو 140 جمهور رئیس و. مشر بوش د شوروي اتحاد سره د افغانانو د مبارزې ملاتړ کوه. نور تفصیل په دې راپور کې اوري.
څلور نوې کلن خواني ولسمشر جورج ایچ دبليو بوش له تیرو څو کلونو راهیسی ناروغ و. خغلی بوش په خپل څه باندې شپېته کلن سیاسي ژوند کې ډېر کلونه د هیواد په خدمت کې تیر کړل او په 1999 کال کې د امریکا ولسمشر شو. د هغه په وروستیو کلونو کې په امریکا کې د بیکارۍ کچه زیاته سوه او همدا د دې لامل سو چې د دوهمې دورې لپاره په ټاکنو کې بریالی نسی. بوش د ولسمشرۍ د تحلیف د مراسمو په وینا کې په زغرده د یو نوي دوران زیری ورکړی و او ویلی و چې د استبدادي او دیکتاتور رژیمونو وخت په ختمېدو دی، ځکه چې د ازادۍ هیلې راژوندۍ سوي دي. د ولسمشر بوش د ازادۍ زیری ډیر ژر رښتیا سو او په دوو کلونو کې د برلین دیوال ړنګ سو او د شوروي اتحاد له منځه ولاړ. د برلین د دیوال له نړېدو وروسته بوش د شوروي له رهبر میخایل ګورباچوف سره ولیدل او دواړو رهبرانو د وسلو د کمولو تړون لاسلیک کړ. په سپینې ماڼۍ کې په خپله څلور کلنه دوره کې ښاغلي بوش په پاناما کې د پوځي عملیاتو امر ورکړی و چې د قاچاقبر رهبر مانوئل نوریگا حکومت ونړوي. بوش پر کویت باندې د صدام حسین د اشغال د مخنیوي لپاره امریکایي سرتیري منځني ختیځ ته لیږلي ول. عراقي ځواکونه یې له کویت څخه وویستل او د امریکا د صحرایي توپان په نوم عملیات بریالي سول. څو کلونه وروسته د دې جګړې بشپړ بریالیتوب تر پوښتنې لاندې راغی، ځکه چې صدام حسین په واک کې پاتې سوی و او عراق بیا هم یو تهدید و. ښاغلی بوش له تنکۍ ځوان و چې د هیواد د خدمت لیوالتیا یې په ډاګه کړې وه. په 3 کلنۍ کې د هوایي ځواکونو افسر و او په دوهمې نړیوالې جګړې کې پیلوټ و. الوتکه یې وویشتل سوه خو دی خوندي ترې راووت. په 1990 کال کې په ملګرو ملتونو کې د امریکا سفیر سو. بیا د جمهوري غوښتونکو ګوند د ملي کنګرې رئیس شو. ورپسې په چین کې استازی وټاکل سو او ډیر زر د CIA یا د امریکا د استخباراتو رئیس سو. ښاغلی بوش په انتخاباتي سیاست کې ماتې هم خوړلې وې. دوه ځلې د سنا د څوکۍ لپاره کاندید سوی و خو دواړه ځلې ناکامه سو. د استازو د خونی غړی و. په 1980 کال کې د جمهوری ریاست د کاندیداتوري هڅه وکړه خو رونالد ریګن ماتې ورکړه. ښاغلی بوش د ریګن د ولسمشرۍ په دواړو دورو کې د هغه مرستیال و. د ریګن له دوو دورو وروسته جمهوری ریاست ته کاندید سو او بریالی سو، خو د دوهمې دورې په ټاکنو کې دیموکرات کاندید بل کلنټن ماتې ورکړه. جورج ایچ دبلیو بوش د خپل سیاسي ژوند نه وروسته د خپلو اولادونو د واکمنۍ دوران ولید. زوی جورج دبلیو بوش دوه دورې یعنی 8 کاله د امریکا ولسمشر سو. دوام زوی جیب بوش د ټکساس والی و. بوش 3 کاله د خپل میرمنې باربرا بوش سره ګډ ژوند وکړ. هغه هم سخت کال د اپریل په میاشت کې د 92 کلونو په عمر مړه سوه.
رادیو چې تاسو ور باندې باور کولای شئ د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 3.15.
د خوست په ولایت کې د ولسي جرګې کاندیدانو د حکومت نه غوښتنه کړې چې په ټاکنو کې د درغلۍ وڅېړي. دوی خبرداری ورکړی دی که د انتخاباتو نتایج د عدالت پر اساس اعلان نشي نو د جمهوری ریاست د انتخاباتو سره به پریکون اعلان کړي. نور تفصیل د امریکا غږ د خبریال ابراهیم رحیمی پر راپور کې اوري.
دغو کاندیدانو چې په لومړنیو نتایجو کې بریالي نه دي راغلي د ټاکنو پر کمیسیون انتقاد وکړ. پرته له دې چې د ټاکنیزو شکایاتو له کمیسیون سره ثبت شوي شکایتونه په پام کې ونیسي لومړنۍ پایې اعلان کړې. دوی یوه خبري کانفرنس ته وویل چې په لومړنیو نتایجو کې باطل رایې هم شمیرل شوي. یو کاندید عبدالولي واحدزی وایي چې په اعلان شویو نتایجو کې د شوي فساد په اړه کره شواهد هم په لاس کې لري.
هم د حکومت په دې باندې پوه شي، هم د دواړه کمیسیونونه په دې باندې پوه شي چې موږ غلي نه پاتې کیږو. که هر څوک د معاملو د پاره لاره هواروي او یا یې په لکونو ډالر معاملې کړي وي، موږ د خپل ولس له پاکو رایو څخه دفاع کوو او په دې لاره کې هر ډول قربانۍ ته تیار یو.
دغو معترضو کاندیدانو ګواښ وکړ چې که په ټاکنو کې شوې درغلۍ ونه څېړل شي او عدالت پکې تامین نشي د دغه ولایت اوسیدونکو بری جمهوریت ریاست لوټاکانو سره بایکاټ ته وهڅوي.
ټولې کارول شوی رائے او صندوقونه د ملی او بین المللي د نوماندانو او نور نهادونو د استادو او نظیرونو په وړاندې بیا شمیر او وچړل شي. ټولې رائے د تفتیش بایومیټریک او له بایومیټریک پرته ټولې رائے د سره جدا او په ټولو رائے د قانوني موارد تطبیق شي.
په عین حال کې د خوست د ټاکنیزو شکایاتو کمیسیون هم د ولایت د لومړنیو اعلان شویو پایلو سره مخالفت ښودلی. دغه کمیسیون ویلي چې نتایج د ټولو شکایتونو د نه څېړلو په صورت کې اعلان شوي. د دغه دفتر رئیس عبدالله انصاري آشنا راډیو ته وویل دوی سره 109 شکایتونه ثبت شوي چې ځینې څېړل شوي او پر ځینو کار روان دی. د ده په وینا د یو شمېر شکایتونو څېړل لږ ډېر وخت ته اړتیا لري.
نتایج نهایی نتایج است که بعد از بررسی ها و
نهایی پایل دو شکایتونو د څېړلو او د ټاکنیزو شکایتونو کمیسیون د پریکړو پر اساس اعلانېږي. نهایی پایل زموږ د تایید وړ دي، خو دا لومړنی اعلان شوی پایل زموږ د تایید وړ نه دي.
نتایج ابتدایي مور تایید ما اعلان نست.
بل طرف د ټاکنو خپلواک کمیسیون دی ولایتي دفتر رئیس شاه جهان سرداری په اعلان شوی پایلو کې درغلی نه تایید او نه هم ردوي. د د په وینا د رایو د بیا شمیرلو صلاحیت د ټاکنو له مرکزی دفترونو سره دی.
زه ما ته کوم شواهد په لاس نه راغلي، که چا سره شواهد موجود دي زینه دا خبر ردولې شم نه تاییدولې شم، که څوک شواهد راوړي او شواهد موثق زی تاییدوم او زه به جدي اجرات کوم، او که څوک شواهد نه لري دی زنه تاییدوم.
له خوست ولایت نه دی ولسی جرګې 500 کيو ته چې وایي خزي او سلوري سړیو ته ځانګړي شوی 55 نومندان ولاړ و چې دوی خزي وي. ابراهیم رحیمی، امریکا غږ، آشنا رادیو.
د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 100.15 رښتینی او تازه خبرونه.
د امریکا وزارت وی په افغانستان کې په ایچ آی وی یا ایډز د خطر ناروغانو شمیر کم شوی دی. د دغه وزارت د چارواکو په وینا ملګرو ملتونو په 2018 کال کې په ایډز د خطر کسانو شمیر 1015 تنه اټکل کړی و، خو دغه سازمان تازه شمیرې ښیي چې په دغه کچه کې په افغانستان کې اوس یوازې 6900 تنو ته دغه شمیره راټیټه شوې ده. نور تفصیل د امریکا غږ د خبریال ممتاز بهیر پر راپور کوي.
د افغانستان د عامې روغتیا وزارت وایي له ایچ آی وی یا ایډز سره د ملګرو ملتونو د مبارزې د ګډ پروګرام د اټکل له مخې اوس مهال په افغانستان کې شاوخوا 6900 کسه په ایچ آی وی یا ایډز اخته دي، او دغه وزارت تر اوسه 2200 ناروغان تشخیص او راجستر کړي دي. د عامې روغتیا وزارت د ایچ آی وی زیړی او جنسي ناروغیو د کنټرول د څانګې رئیس نقیب الله همدرد امریکا غږ آشنا ته وویل چې د ملګرو ملتونو د 2018 کال د اټکل له مخې په افغانستان کې په ایډز د اخته کسانو شمیر 1500 کسانو ته رسیده. خو د هغه پر وینا د ایډز د مخنیوي په برخه کې د عامې روغتیا وزارت د یو لړ اقداماتو په نتیجه کې اوس دغه شمېره راټیټه شوې ده.
خو خوشبختانه افغانستان په تیر یو کال کې د کاهش ازرار خدمات مختلفو ولایتونو ته وغځول. په اول ځل جاګوزین تداوی چې هغه د ایروین او د مواد مخدر رو د پارغه کسانو چې زرخی استفاده کوي میتادون شروع کړل، او موږ د پاکو ستنو او سرنجونو د توزیع او د ټولولو پروګرام شروع کړی دی. نو دغه لاسته راوړنه ده چې په 2018 او 2019 کې ملل متحد تخمین کړی و ملګرو ملتونو چې 1500 واقعي وجود لري، او اوس تخمین کوي چې 6900.
ښاغلی همدرد زیاته کړه چې د عامې روغتیا وزارت په 2018 کال کې د ایچ آی وی په وایروس باندې 208 کسان ثبت کړي. دغه شمیره په 2018 کال کې 202 تنو ته رسیدله. د ښاغلی همدرد پر وینا اوس مهال د ثبت شویو ناروغانو مجموعي شمیره 2200 تنو ته رسیږي، او هڅې روانې دي چې په دغې ناروغۍ نور اخته کسان هم تشخیص او تر درملنې لاندې ونیول شي. هغه د ایډز ناروغۍ د مخنیوي لپاره په ایډز د اخته کسانو تشخیص او درملنه خورا مهمه وبلله، او ویل
هغه کسان چې ثبتېږي موږ ورته تداوي شروع کوو، او د تداوي ښېګڼه دا ده نه تنها چې د مریض د ژوند کیفیت ورسره سمېږي، بلکې د ویروس د انتقال چانس نورو ته، په هغه صورت کې چې د مریض د وجود او د بدن مایع د نورو سره نږدې کیږي، د غو د ککړتیا او د غو د ملوثتوب د بل فرد د ملوثتوب چانس هم ډېر ورسره کمیږي.
د افغانستان په سیر دودیزه ټولنه کې د ټولنیزو حساسیتونو له امله د ایډز په ناروغۍ زیات شمیر اخته کسان خپله ناروغي پټه ساتي او حتی روغتیایي مرکزونو ته نه ځي چې د دا ډول ناروغانو د تشخیص او کره شمیرې معلومولو چارې له خنډ سره مخ کړي دي. شمس الدین د هغه کس مستعار نوم دی چې 30 کاله عمر لري او په مخدره موادو روغ دی. دی وایي شاوخوا 3 کاله وړاندې په وجود کې د ایچ آی وی وایرس تشخیص شو، خو له دا ډول ناروغانو سره د ټولنې د ناوړه چلن له امله یې ان له خپلې کورنۍ څخه هم خپله ناروغي پټه ساتلې ده. له دې امله زیات زوریږم چې خلک دا ډېره بده ګڼي، او په همدې سبب مې تر اوسه دا موضوع هیڅ چاته نه ده ویلې، حتی خپلې کورنۍ ته مې هم نه ده ویلې. یوازې ډاکټر را باندې پوه دی. بل ستونزه دا ده چې په افغانستان کې د دې ناروغۍ د درملنې لپاره ځای هم نشته. دا یو لوی جنجال دی. دا مې روغتیا وزارت د ایچ آی وی زیړی او جنسی ناروغۍ د کنټرول د څانګې رئیس نقیب الله همدرد وایي هغه معتادین چې د ستنو لارې مخدره مواد استعمالوي او د غراز هغه کسان چې په جنسی اړیکو کې روغتیایي مسایل نه مراتوي پکې د ایډز وایروس د انتقال چانس خورا لوړ دی. د کابل په ګډون د افغانستان په 15 زونونو کې د ایډز د ناروغانو د درملنې مرکزونه فعالیت کوي، خو په افغانستان کې د ایډز په اړه د عامه پوهاوي د پراخو کمپاینونو سربیره لا هم د دغې ناروغۍ په اړه د خلکو د پوهاوي کچه خورا ټیټه ده. د افغانستان د عامې روغتیا وزارت په داسې حال کې د ایډز په ناروغۍ د اخته کسانو په شمیر کې د کموالي خبره کوي چې نن د ډسمبر لومړۍ نیټه له ایډز ناروغۍ سره د مبارزې نړیواله ورځ ده. دا ورځ هر کال په نړیواله کچه د ایډز او په دغې ناروغۍ د اخته کسانو په وړاندې د توپیری چلند د مخنیوي لپاره د غونډو او کمپاینونو په ترڅ کې لمانځل کیږي. ممتاز بهیر، آشنا رادیو، کابل.
د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 100.15 رښتینی او تازه خبرونه.
د پاکستان د بلوچستان په ولایت کې هم چارواکي وایي چې د ایډز په ویروس تخته کسانو شمیر شاوخوا 50 ته رسیږي. د چارواکو په وینا ګڼ شمیر زندانیان هم د ایډز په ویروس اخته دي. نور تفصیل د کوټې نه د امریکا غږ د خبریال جمیل خان پر راپور کې اوري.
په بلوچستان کې د ایډز د مخنیوي د پروګرام مشر ډاکټر افضل خان په خبري کانفرنس کې وویل چې دلته په بلوچستان کې د ایډز د وایرس څخه د خدمت سوو کسانو شمیره زیاته شوې ده، چې لوی سبب په عام خلکو کې د پوهنې کمی ده. دا وخت په بلوچستان کې د ایډز د ناروغ شمیره د 1500 زخه و 50000 ته رسیدلې ده. د ایډز د کنټرول پروګرام مشر ډاکټر افضل خان پر مخ زیاته کړله چې د بلوچستان په زندانونو کې هم د ایډز ناروغ زیات شوی دي.
بلوچستان کے گڈانی، کوئٹہ، تربت اور دیگر جیلوں میں 4404 قیدیوں کا ٹیسٹ کیا گیا، تو ان میں سے 71 مریض ایچ آئی وی میں مبتلا پائے گئے.
د بلوچستان د ګډانی، کوټی، تربت، نور زندانونو کې دوی د 4400 زندانیانو ازموینه وکړله چې په دوی کې یو اویا د ایډز په وایرس ککړ و موندل سو. د بلوچستان د ایډز د کنټرول د پروګرام مشر پر مخ زیاته کړله چې دلته په بلوچستان کې لس نرشزیان هم د ایډز په ناروغي باندې اخته دي. ډاکټر افضل خان وویل چې دا وخت په بلوچستان کې ودر له 100 ته نږدې د ایډز ناروغ رجستر دي چې په دغه کې 2900 ناروغ ته علاج ورکوي.
بل خصوص بلوچستان انجکشن کے ذریعے نشہ لینے والے افراد زیادہ تر اس کا شکار ہوتے ہیں. جنسی بیرا روی، حجام سے شیو کرانے، خون لگاتے وقت اس کی تشخیص نہ کرانا بھی ایڈز کا موجب بن رہا ہے.
پزنګړی توګه په بلوچستان کې دا د سورنج په ذریعہ باندې د نشې د کارولو زیاتره پر دې باندې اخته دي. جنسی اړیکی، پنایانو باندې حجامت کول او د وینې په لګیدو په محل باندې د دې ازموینه نه کول د ایډز ناروغي تر ټولو مهم سبب ګرځي، او دغه ډول زیات شمیر شزی په لاسو باندې خالونه هم وهي چې هغه ستن صفه نه وي، او دغه ډول خلک استعمال سوي سورنجان هم کاروي.
پاکستان میں اب تک ایڈز سے مرنے والے مریضوں کی کل تعداد 6200 ہے، جبکہ بلوچستان میں 231 افراد اب تک اس مرض کی وجہ سے موت کے منہ میں جا چکے ہیں.
ڈاکٹر افضل خان اول چی په پاکستان کی تر اوسه پوری د ایډز خش 5200 کسانو خپل ژوند له لاسه ورکړی دی، او دغه ډول په بلوچستان کی تر اوسه پوری له ایډز خ 201 دیس کسان په حق رسیدلی دي. ډاکټر افضل خان وویل چې د ایډز په حق لاندې په خلکو کې د پوهې و خورول ته سخت اړتیا ده. جمیل خان، آشنا رادیو، کوټه.
د واشنگتن څخه د امریکا غږ آشنا رادیو اوري.
او دا هم درندونکو د روان خبرونه یو رسته مطلب د قندز په خار کې د وسلواله طالبانو د جګړو چاودنو او جګړو ته هڅون کې ترانی او ویډیوګانې د خلکو موبایلونو ته چول کیږي. د سیمه خلک دغه ویډیوګانو د بندولو غوښتنه کوي. تفصیل د امریکا غږ د خبريال ګل رحیم نیازمان پر راپور کې اوري.
د قندز په خار کې یو شمیر کسان چې د مرکزی چوک شاوخوا د دوکانونو په مخ کې کمپیوټرونه یخي د خلکو په موبایلو کې د سندرو او نورو پروګرامونو د اچولو ترڅنګ د طالبانو د جګړو انتحارونو ویډیوګانې او جګړو ته هڅونکې ترانې چې د هغوی د خوا جوړې شوي اچول کیږي. د قندز د ښار اوسیدونکو وایي چې دغه ویډیوګانې او جګړو ته هڅونکې ترانې د ځوان نسل په فکر منفي اغیز کوي او د زده کړو پر ځای ځوانان جګړو ته هڅوي. د قندز څو تنه اوسیدونکي د طالبانو د جګړو دغه ویډیوګانې د هغوی تبلیغات ګڼي وایي چې باید ځوانان د جګړو پر ځای زده کړو ته تشویق شي.
کمپیوټر او دغه کسان چې دکانونو مخ ته ناستي دوی زیات د ځوانانو په ټلیفونونو کې او میموګانو کې د طالبانو بعضی ترانی او بعضی هغه حادثې چې دوی تکسره کړی دی هغه ته ټلیفونونو کې اچي. دا یقینا چې دوی په ذهن باندې ډیر منفي اغیز لري او دا یو نوې تشویق دی دوی لپاره. امکان هم د دې موجود دی کوچیر د دې کار مخنیوي ونی شي نو بعضی ځوانان چې د ویډیوګانو او د صوتي دوی تاسیګه کیږي نو امکان د دې موجود دی چې دوی جنگ ته تشویق شي او بل اخره د دولت په ضد بعضی اعمال ترسره کړي.
د طالبانو هغه خلک یا پلویان چې دلته په قندوز کې نو دوی په امریکا دلته یو ډول ترانی ورچوي هغه احساسات ترانی چې د خلکو ذهنونه د جنگ لوري ته تشویق وي او هڅوي او د خلکو احساسات لوړوي. تر یو ډیره حد پورې چې حکومت په دې ګرام بولم چې حکومت ولې په دې برخه کې کار نه کوي او حکومت ولې د دې مخنیوي نه کوي او دا د خلکو په ذهنونو باندې بد اثر او بد تاثیر کوي. نو حکومت نه مې غوښتنه هم دا ده چې ترڅو هغه کمپیوټر کاران چې د سړک پر غاړه باندې کینی او د خلکو میمری او د خلکو فلاشونو ته ترانی اچوي د خلک پات باندې کې لیدې کار څخه دغه د خلکو ذهنونه د تعلیم او د آبادی په لور باندې راول نه دا چې د خلکو ذهنونه خراب کړي او د جنگ لوري ته واړه ماشومان او تنکی ځوانان وهڅي دا د ملک د بربادی په خاطر باندې یو بد کړ نه ده.
زه محمد حسن د قندوز اوسیدونکو يم. طالبانو ناتونه دي او طالبان د جنگ صحنې دي دا باید وانه چول شي. دا د خلکو په ذهنونو باندې یو بد قسم تاغیز لري چې خلک تشویقی جنگ ته د نوې نوې ځوانانو په زړونو کې داسې احساس پیدا کیږي چې شاید دا کار خکاروي. موږ اکثره ته ګورو چې په دې خارونو کې د 100 روپیه په مت په بدل کې ترانی اچول کیږي د طالبانو. نو خار مینس کې د طالبانو دغه فعالیت د چې د خلک د 40 روپیه یا د 10 روپیه په مقابل کې ترسره کوي.
د قندوز د اطلاع او فرهنګ سرپرست رئیس فدا محمد ارزښت وایي چې دوی به هڅه وکړي هغه څه چې د دوی دنده ده مخوی ونیسي.
مد ولکلندې چې د هغه خلکو چې هغه بیتو د حکومت سره تضاد کې دیو جنگي او د هغه یعکرې مفکوري چې دی حکومت هغه چې غلطه فلشونو دلاري او د سیډیان دلاري په آزاد بازار کې خرڅېږي نو دا ډېر تاثیر لري. کوشش وکړو هر هغه کړنې چې څوک غیر قانوني او هغه چې زموږ مربوط وي نو د هغه مخه به ونیسو.
د قندوز اوسیدونکو د دې ترڅنګ چې دغه ډول ویډیوګانو او احساساتي ترانو بندیدل غوړي زیاتوي چې په دغه ولایت کې وسلوال طالبان له کلونو کلونو هڅه کوي چې د وسنی نظام پر وړاندې خپل تبلیغات پراخ کړي. دوی وایي همدا علت ده چې ورځ تر بلې د خار شاو خاصیمو کې خلک له وسلوالو طالبانو سره فکری توافق پیدا کوي او د جګړې پر وخت ورسره مرسته کوي. ګلریم نیازمن، امریکا غږ آشنا رادیو.
د څو مهم خبرونو غټه کې د متحده ایالاتو په خوانه جمهور رئیس جورج هربرت بوش د یو دې ناروغۍ نه وروسته د څلور نوي کلونو په عمر مړ شو. بوش د پخواني جمهور رئیس جورج دبليو بوش پلار و د متحده ایالاتو د یو څلورم جمهور رئیس په توګه د 1909 میلادي کال نه تر 1903 میلادي کال پورې حکومت وکړ. جمهور رئیس ڈانلڈ ٹرمپ او د افغانستان جمهور رئیس اشرف غنی او اجرائی رئیس عبدالله عبدالله دریوړو په ټویټر کې د بوش په مړینه باندې خپل خفقان څرګند کړی دی. د فوټبال فیدراسیون یا فیفا ویلي دی چې د افغانستان د ښځو د فوټبال د ملي ټیم د غړو د هغو تورونو په اړه پلټنې پیل کړي دي چې ویلي دي ځینو فوټبالرانو پر هغوی باندې جسمي او جنسي تیری کړی وو. د ډیسمبر لومړۍ نیټه نن د ایډز د نړیوالې ورځې په نامه ولمانځل شوه. جمهور رئیس اشرف غنی نن د شنبې په ورځ د فرمان له مخې محمد جواد پیکار د خاري آبادی او د زمکو د اصلاحاتو د سرپرست وزیر په توګه باندې وټاکو. د پاکستان امنیتی ځواکونو په یوې اعلامیه کې ویلي دي چې د پاکستانی طالبانو تحریک قومندان حکیم خان بیګا شپه په دیره اسماعیل خان کې د پاکستانی قواوو په حمله کې وژل شوی دی.
او درنډن کو مننه چې تر دې دمه مو زمنګ ملتیا وکړه. خو د خپل رادیوګانو تر څنګ اوسئ. یو څو شبو کې درې خبرونه شروع کیږي.